אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה جان کیری وای چې د افغانستان د جمهوریت ریاست دوانو کاندیدانو موافقه کړې چې د افغانستان بشپړې رائے دی بیا وخت شي ملګرو ملتونو د اسرایل او فلسطینیانو ترمن زوربند غوښته دي او وسلوالو کسانو په عراق کې نه هیڅ کسه چې زیاتره خزي وي وجلې دي السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې افغانستان ته سفر کړی دی او د جمهوریت ریاست د دوانو کاندیدانو ترمنځ د روغې په خاطر کوششونه پیل کړی دي بیګاش په د کابل پخت په 2 بجو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړی ده د دغه وینا مهم ټکی به تاسو ته په خبرونه کې وارو په دې برسره مونږ د خپل خبريال وحید فیضی صافی سره به د حق لمرکه هم کړی ده دغه به هم په خبرونه کې واوري خو اوس خبرونه چې طاهر اسکسې او زه نظر یوسف زیدر ته وړاندې کوم
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړو نوماندانو موافقه کړې چې د انتخاباتو بشپړې رائے دی بیا وکتل سي او وعده یې وکړه چې د هغو نتیجې به قبول کړي کیری پرون د شنبې په ورځ د عبدالله او اشرف غنی سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې برخه درلوده هغه وویل چې هر رائے به چې په ټول افغانستان کې ورکړل شوې ده په کابل کې وکتل سي او دا کار به په څلور ساعتونو کې پیل سي د ایصاف امنیتي قواوی به د ټول هیواد څخه رائے په محفوظه توګه کابل ته راورسوي او نړیوال څارونکي به چې د ملګرو ملتونو لخوا یې پیشنهاد شوی هغه وګوري کری ویل چې د اجریان به څو اونۍ وخت ونیسي هغه دا هم ویل چې جمهوریت کرزی چې د کار دوره ختمیدونکې ده موافقه وکړه چې د رایو د کتلو د جریان تر ختمیدو پورې به د جمهور رئیس د کار د پیل کېدو مراسم وځندوي دوار نوماندانو ویل چې دوی موافقه کړي چې هر چا چې وګټل هغه به سمدستي یو ملي اتحادي حکومت جوړوي اشرف غنی ویل چې ګټونکي به نه یوازې د افغانستان په ګټه کار کوي بلکې ملي اتحادي حکومت به د هر افغان احترام کوي او دا به شي چې حکومت د هر چا خیر او شیګړی ته ملاتړ لري دوارو کاندیدانو د جون په 14 په دوهم ځل انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړی ده چې د جمهوریت کرزی ځای بنیسي
په افغانستان کې چارواکي وایي د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي دغه کسان په بیلابیلو چاودنو کې وژل شوي دي تر ټولو مرګونه برید پرون د شنبې پورې په قندهار کې وشو د پنجوای د امنیه کمانډان سلطان محمد وایي د قندهار د پنجوای پولیسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو ملکی موټر په ماین ور برابر شو او اته ملکیان پکې وژل شول د پنجوای د پولیسوالۍ د امنیه کمانډان د دې پیښې پړه په طالبانو چوي لبلې خوا په ننګرهار کې یو موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په چاودنه کې یو ملکی وګړی او یو پولیس وژل شو تر اوسه چاره دې چاودنې ذمه په غاړه نه ده اخیستې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کړې ده چې په غزې باندې د اسرایل هوایي حملو په 15 ورځ هم دوام درلود د امنیت شورا 15 غړي هوادونو پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې د شخړو او جګړو ختمیدل د سولې او آرامۍ بیا اعاده کېدل او د دوار خواو ترمنځ د مصر په سرپرستی د 2012 کال د اوربند بیا نافذېدل غوښتي دي دا د بهرانت د ملګرو ملتونو د دغه مقتدر شورا چې د اسرایل او فلسطین د لانجې په سر اختلافونه لري لومړنۍ رسمي عکس العمل فلسطینی چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې د اسرایل په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 130 تنو ته رسیدل دي د غزې څخه رسیدلي راپورټونه وایي چې اکثره وژل شوي خلک ملکیانو د اسرایل د نتیوات په شار کې هغه هم د غزې څخه د راکټ حمله شوی چې یو کورې وران کړی دی خو د مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویل شوی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه ته ادامه ورکو وسوالو کسانو پروند شنبې پورس په بغداد کې د خلکو د کورونو په سیمه کې په یوې ودانۍ باندې حمله وکړه. لږ تر لږه نهه کسې ووژل چې زیاتره ښځې وې. د عراق د پولیسو په رپورټ کې ویل شوی دی چې دوی مړی په ودانۍ کې خواره واره ولیدل او وینې تر ځینو لاندې بیدې. د دې حملې په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړې ده. مخکې د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقونو موسسې د عراق په امنیتي قواوو او هغه ملیشو باندې چې د حکومت سره کار کوي تور لګولی و چې تیره میاشتې لږ تر لږه 255 بندیان په غیر قانوني توګه وژلي دي. هیومن رایټس واچ پرون د شنبې په ورځ وویل چې د دغو بندیانو وژل د جون د نهمې نیټې را په دې خوا د عراق په شپږو ښارګوټو او کلو کې پیل شوي دي او دا کار یې د نړیوال قوانین نه لویه سرغړونه بللې ده. دغه موسسې ویلي دي چې اکثره وژل شوي کسان هغه سنی بندیان وو چې د عراق د اسلامي دولت او شام د ډلې او نورو وسلوالو ډلو نه تښتېدلي وو. په دغو بندیانو کې لږ تر لږه 8 وژل شوي کسان تر 18 کالو کم تنکي ځوانان وو. د هیومن رایټس واچ موسسې دغه معلومات د عیني شاهدینو، امنیتي قواوو او حکومتي چارواکو نه ترلاسه کړي دي. له بلې خوا په عراق کې شخړې او جګړې دوام لري. عراق تقریبا 400 رضاکار عسکر د رمادې جنګ ځپلې ښار ته استولي دي چې د سنی مبارزینو په مقابل کې د حکومتي عسکرو ملاتړ وکړي.
د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي چې په ویانا کې د ایران د زرعي پروګرام په اړه په خبرو کې شامل دی ویلي دي چې ایران د په قول د خپلو غیر عملي او نامناسبو دریځونو څخه نه دی اوښتي. دغه چارواکي پرون د شنبې په ورځ وویل چې لږ پرمختګ راغلی دی، مګر دواړه خواوې لا د ځینو مهمو مسئلو په اړه ډېر سره لیرې دي چې په هغو کې د یورانیمو د غني کولو مسئله هم شامله ده. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې که په دغو مسئلو کې پرمختګ رانه سي نو دا به مشکل وي چې دا خبرې دې د جولای د 6 نیټې د وروستي مهلت څخه وروسته نورې هم پسې وغځول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د یکشنبې په ورځ په ویانا کې په دې خبرو کې برخه واخلي. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نسی ورتلای او نور لوړ پوړي ډیپلوماټان وراستوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د مرکزی هیئت رئیس عباس عراقچی وویل چې دا مهمه ده چې د بهرنیو چارو وزیران په دې خبرو کې برخه ولري او دا هیله څرګنده کړه چې هغوی به خندونه ایسته کړای سي، مګر هغه وویل چې اختلافات ژور دي.
اروپای اتحاد ویلی دی چې په ختیځ یوکران کې د روسیې په طرفدارو 11 بلتون غوښتونکو یاغي مشرانو باندې بندیزونه لګولې دي چې په هغو کې د بلتون غوښتونکو مشر الکساندر بارویدایی هم شامل دی. د یاغیانو د دې سیمې د خپلواکۍ اعلان کړی او د یوکرایني قواو سره په جګړو اخته دي. بارودای اصلا روسیې تبا دی او په ختیځ یوکران کې ځان د دونسک د سیمې صدراعظم بللی دی. اروپای اتحاد مخکې لا په ډیرو تجارتي موسسو او اشخاصو باندې چې د یوکراین په بحران کې شامل دي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا په دونس کې د بیړنیو چارو مامورینو ویلي دي چې د هوانونو په ډزو کې چې له شپې له خوا وشو لږ تر لږه 4 ملکي وګړي وژل شوي دي او 100 اپارټمنټونه تباه شوي دي. دا لاره د معلومات چې دا ډزې کومې خوا کړې دي، مګر په نږدې شاوخوا کې یاغیان یو واړه لري چې شاید د یوکراین د اردو د حملې هدف وو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویل دي چې د جاسوسي په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او د دې هیواد او د دې د هیواد ترمنځ د باور او اعتماد د ورانتیا څخه معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه د استخباراتي ادارو د کار او اجراءاتو په باب اساسي بیل بیل مفهومونه لري. مرکل پرون د شنبې په ورځ د زی ډی اف تلویزیون ته وویل چې دا هیله لري امریکا به د جاسوسي په اړه خپل رویه بدله کړي او دا هم وویل چې موږ نور د سړې جګړې په وخت کې ژوند نه کوو. جرمنی د پنځشنبه په ورځ وغوښتل چې په برلین کې د امریکا د استخباراتو لوړ پړی مامور وروسته له هغه ووځي چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د جرمنی د حکومت دوه چارواکو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی اې سره کار کاوه. د سپینې ماڼۍ نه تاخ یاش ارنیس د جمعې په ورځ وویل چې واشنگتن د جرمنی سره خپلو روابطو ته زیات قیمت او اهمیت ورکوي. هغه وویل چې متحدین د استخباراتي ادارو په پیچلو فعالیتونو باندې ښه خبر دي.
او د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوال لوبو کې پرون د نیدرلند او برازیل ترمنځ لوبه وشوه. په هغې کې نیدرلند کوربه هیواد برازیل ته د 0 په مقابل کې په 3 ګولو ماتې ورکړه. برازیل چې ډیر فکر کېده په دغه نړیوالو لوبو کې به د قهرمانۍ لقب وګټي، په سیمی فاینل کې د جرمني په مقابل کې هم ډیره سخته ماتې وخوړه چې د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره جرمني لوبه وګټله. نن د یکشنبې په ورځ به د ریو ډی جنیرو د ماراکانا په لوبغالي کې د جرمني او ارجنټاین د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د قهرمانۍ ورستۍ یا فاینل لوبوشي. د ارجنټاین په ټیم کې به د هغه هیواد د فوټبال د لوبې ستر قهرمان میسی هم شامل دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تر نو دنکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې افغانستان ته سفر کړی دی او د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د روغې په خاطر کوششونه پیل کړي دي، بیګا شپه د کابل په وخت په 2 بجو یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه. موږ لږ مخکې په کابل کې د خپل خبریال وحید فیضی صافی چې په کانفرنس کې موجود و خبرې وکړې او رسمي معلومات مو ورنه واخیستل.
فیضی صاحب، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر څو شېبې مخکې په کابل کې خپل مطبوعاتي کانفرنس پای ته ورسولو. د ښاغلي جان کیری د مطبوعاتي کانفرنس غټ ټکی څه و؟ مهمه نقطه چې جان کیری وته د جمعې پورز اشاره کړې و، هغه دا و کومه ابتدایي نتیجه چې د دوشنبه پورز باندې اعلان شوی و دغه ایواز ابتدایي بڼه لري، باید یو کاندیدیم د ځان د بریالیتوب دلیل ونه غړي. په دې اړه د دواړو کاندیدانو ترمنځ هم اهنګي او هم نظری را پیدا شوی د جان کیری سره ملاقات نور څه کنه؟
بالکل، دا خبره ته اشاره وشوه کومه لومړی خبره چې اعلان شوی دا لومړی دا
د ډاکټر عبدالله عبدالله په موقف کې د جان کیری سره د ملاقات نه وروسته تاسو څومره فرقی نه یعنی هغه څه چې تاسو د جان کیری په مطبوعاتي کانفرنس کې واورېدل دا استنباط کولای شي چې دغه سفر بریالی و؟ تاسو خو په کابل کې استاد عام خلکو او تاثرات څه دي د جان کیری د ډیپلوماټیکي حل زولو په باب د دوه کاندیدانو ترمن د اختلافاتو د کمیدو پاړه؟
کومه د جان کیری د خپل لپاره زیات خلک خوشاله او په کابل کې په ټول افغانستان کې خلک زیات اندېښمن او د ټاکل له خاطر هغه زه راته زیات خوشاله او خلک د زړه هم تر هم شرکت او نشه په وخت کې هم د خبرو په مجلس کې
فکر کوي چې جان کیری دغه سفر بنن پای ته ورسی کوم ورځ نیمه نورم پاتې
کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړو او جان کیری سره چې کوم دغه راغلي واه خبره راځي راغلي واه چې د کابل په وخت نشته نو به جار دوی به چې له کابل څخه خبر وکړي چې دغه د کوم معلومات چې موږ کوم غوښنه دی لري هغه ته وایي چې موږ
باندې ډیر مننه تاسو نه فایزي صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
نن د شنبې په سهار په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په مطبوعاتي کانفرنس کې د افغانستان د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو برخه اخیستې وه. موږ د هغوی د وینا مهم ټکي راخیستې دي چې تاسو ته دراورو.
یو ځل بیا د افغانستان د خلکو څخه مننه کوم. د افغانستان خلک په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل تاریخي ملي مسؤلیت ترسره کړی وو. په انتخاباتو کې په ټول ټاکنو کې مشکلات هم وو. موږ د پروسې نه بهر پاتې شوي وو څو هفتې لپاره، څو اونۍ لپاره. اوس دا زمینه مساعده شوې ده چې یو کامل او پوره پلټنه وشي، تفتیش وشي د اعراب د بین المللي جامعې تر نظارت لاندې. او موږ خوشحاله یو چې نن دا موافقې ته موږ رسېدلي یو سره، تخنیکي موافقه او موافقتنامه او همدارنګه سیاسي موافقې ته هم رسېدلي یو چې انشاءالله یو ځلې چې دا پلټنې ترسره شي او په پوره ډول ترسره شي، انشاءالله زمینه د تشکیل د حکومت، د ملي وحدت د حکومت هم مساعد دي. او پر اساساتو باندې، پر اساساتو د دغه ډول د حکومت موږ موافقه کړې ده یو بل سره. او انشاءالله په عملي کولو کې د دغه هدف موږ ژمن یو. یو ځل بیا تاسو ټول څخه مننه. مننه. موږ
په دې هم موافقه کړې چې پس له دې چې نتایج اعلان شي د ملي وحدت یا حکومت به په کار کې سیاست دوکانداری نه ده چې یو بل سره یو یو لازم عامل دی. د سیاست اساس په اعتماد باندې، په باور باندې درېدلی او نور ژمن یو چې د ټولنې کې به باور راوړو او ټول افغانان ام له دې چې ډاکټر صاحب عبدالله ته رای ورکړې وه یا ما ته رای ورکړې وه، اوس وخت یې ملي وحدت او د ملي وحدت حکومت به د هر افغان ګټې باندې کار کوي او هغه اصلاح به پلي کوي چې د هر افغان غوښتنه ده. په دې برخه کې زه غواړم له محترم جان کیری د امریکا د باندنۍ چارو د وزیر د جادما اوباما له خاص علاقې نه او د ټولو بینالمللي ټولنې نه جناب کوبیش صاحب، جناب کنینګهم صاحب، کماندان صاحب دانفرد او نور مننه وکړم چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ثبات ی دوی نظر نه د خاص اهمیت وړ وو. نو ځکه دوی تشریف راوړو او دا زمینه یې برابره کړله چې موږ په دې تاریخي تړون او موافقې باندې ورسېږو. زه غواړم د افغانستان جمهور رئیس جادما حامد کرزي نه یوه پوښتنه وکړم. او پوښتنه مې دا ده چې ځکه چې د افغانستان د انتخاباتو تفتیش به څو اونۍ ونیسي، نو پوښتنه مې دا ده چې تحریف ټاکل شوې ورځ شاته وغورځول شي او تر هغه ورځې پورې چې نوی تعلیف تاریخ ټاکل شوی او تعلیف د راتلونکي ولسمشر د افغانستان ترسره کېږي، دوی خپلې دندې ته دوام ورکړي. دوی دې ته علاقه نه درلودله، اما ملي وحده او وطن پرستي دا غواړي. نو ځکه له دوی نه منندوی.
د مهمو خبرونو سرټکی واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې افغانستان د جمهوری ریاست دواړو نمایندانو موافقه کړې ده چې د انتخاباتو بشپړې رای دې بیا وکتل شي او وعده وکړه چې د هغې نتیجې به قبول کړي. په افغانستان کې چارواکي وایي د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي دي. دغه کسان په بېلابېلو چاودنو کې وژل شول. تر ټولو مرګنی برید پرون د شنبې په ورځ په قندهار کې وشو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کړې ده چې په غزې باندې د اسرایلو هوایي حملو په 15 ورځ هم دوام ولرو. وسوالو کسانو پرون شنبه پورس په بغداد کې د خلکو د کورونو په سیمه کې په یو ودانی باندې حمله وکړه. لږ تر لږه نهش کسې وجل چې زیاتره یې خزی وي. او د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي چې په ویانا کې د ایران د زروي پروګرام په اړه په خبرو کې شامل دی، ویل دي چې ایران د ده په قول د خپلو غیر عملی او نامناسبو دریزونه نه دی غوښتی. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د عراق حکومت وای چې هغوی به د رمادی چې د انبار د ولایت په پایتخت کې د حکومت د کنټرول بیا ترلاسه کولو دپاره 4000 رضاکاران لیږي. دغه پریکړه د عراق حکومت د هغې نه وروسته کړې ده چې کورد پیشمرګا یاغي ډلې په کرکوک کې په هغه میدانونو کنټرول ترلاسه کړی دی چې تیل پکې دي. ایډورډ یارانیان داسې رپورټ رالیږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی درته لولم.
الى ذلك اعلنت محافظه الانبار وصول اكثر من 4000
متطوع. العراق دولتي تلویزیون اعلان کړی دی چې شپږ زره تنه د شیګانو د سیمو کربلا، بغداد او نجف نه د رمادی سیمې ته لیږلی دی. د انبار ولایت والی احمد خلاف الدولامی د شنبه په ورځ د اعلان وکړو. د انبار د ولایت پوځي کمانډان جنرال رشید فلی وایي چې د جمعې په ورځ شاوخوا 2500 تنه شیعه رضاکاران په هلیکاپټرو کې انبار ته راغلي دي او پاتې نور به د شنبه په ورځ رسیږي. حکومتي ځواکونه دا وخت پر رمادې کنټرول لري، خو سنی یاغیان د انبار ولایت د فلوجې په ښار کنټرول لري چې د بغداد نه 25 کیلومتره لرې پرته ده. د عراق د یو شیعه عالم آیت الله علی السیستانی پر رضاکارو باندې غږ کړی دی چې په هغه سیمو کې چې جګړه روانه ده د خلکو حقوق ته دې پام وکړي. هغه وایي
نؤكد على جميع المقاتلين
هغوی چې په هغه رضاکارانو او عسکرو غکوم چې د عراق د دفاع لپاره جنگيږي، چې د عراق د خلکو پرده د فرقي قومي او سیاسي تبزنه د هغوی حقوق خوندي کړي او د هغوی د حقوقونو سرغړونه ونه کړي. په شیعه حکومتي مامورینو باندې د سنی یاغیانو لخوا ډیر زیات فشار موجود دی. په دې برسیره هغوی د کورد پیشمرګا د یاغي ډلې لخوا هم د فشار سره مخ دي. د پیشمرګا ډلې د جمعې په ورځ د تیلو په دوو غټو میدانونو کنټرول ترلاسه کړ. هغوی د عراق د حکومت نه کرکوک هم نیولې دي. د کولمبیا په پوهنتون کې د منځني ختیځ چاروکار پو ګیری سیک امریکا غږ ته وویل چې کوردستان په ګاونډ کې داسې هوادونه پراته دي چې هغوی نه غواړي کوردستان آزاد هیواد شي.
The big problem with Kurdistan is that it's surrounded by a group of countries.
د کوردستان یو لوی مسله دا ده چې د کوردستان گاونډي هوادونه د دوی په ازادۍ کې کومه علاقه نه لري او دا سیمه په اقتصادي توګه هم ګوخه ده. یوازینی شی چې دوی لري هغه په شمال کې د تیلو میدانونه دي او د ترکیې د مرستې نه پرته دوی هغه ته هم لاسرسی نه لري. نو ځکه دوی په ترکیه هم ډیر متکی دي. سیک وایي چې ایران هم د کوردستان د ازادۍ په حق له اندېښمن دی، ځکه چې په ایران کې کورد موجود دی. ایران هم کولای شي چې د لارو بندولو سره په کوردستان باندې فشار واچوي. بلې خواته د عراق د اسلامي دولت او سوریه مبارزې ډلې د عراق د حکومت په خلاف خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کله چې د پوهنې او روزنې موضوع راپورته کیږي، نو په دې برخه کې د هغې پانګې اچونې ګټه انجام نه لري چې د جنکو پورې اړه ولري. په پوهنه او روزنه کې د پانګې اچونې د جنکو په ژوند کې له خوالي نه په اخوا کار ورکوي. څېړنو ښودلې ده چې وجنې چې لومړنۍ زده کړې کړې وي د دې احتمال لري چې درې ځلې لږ د ایچ آی وی او ایډز په ناروغۍ اخته شي. د ښوونځي هر کال د یوې جنۍ راتلونکي عاید لسونه تر 80% پورې زیاتوي. دا به خپل 90% عاید له خپل کورنۍ او ټولنې سره شریک کړي. د هغې ماشومان به احتمال لري د 15 کلنۍ نه وروسته 2 برابره ژوندي پاتې شي او دوی به سالم وي، او احتمال لري چې دوی ښوونځي ته د هغو ماشومان نه زیات ولاړ شي چې د هغې خویندې کم سواد ولري. سره له دې هم په درسته نړۍ کې څه باندې 2.5 میلیونه جنکۍ په ښوونځي کې نه دي، په داسې حال کې چې په میلیونو نورې د ژوند سره مبارزه کوي. د دې لپاره چې د جنکو لپاره د زده کړې فرصتونه زیات شوي وي، د امریکا حکومت د بین المللي انکشاف د ادارې یا USAID له لارې یې د جنکو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی چې وایي پریږده چې جنکۍ ابتکار یاد کړي. دغه ادارې د 2014 کال د جون په میاشت کې په 5 هیوادونو کې د دغو پروګرامونو له مخې چې د زده کړو لپاره دي 2.6 میلیونه ډالر ونډه اعلان کړه چې پریږده جنکۍ کوشش او ابتکار وکړي. د مثال په ډول له دغې ونډې نه به نایجیریا ته 1.9 میلیونه ډالر ورسیږي چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر ورباندې زیات کړي او د 0.5 میلیونو ماشومانو لوستل به ښه کړي چې د 2.5 جنکۍ دي. په افغانستان کې د ټولنې د زده کړې 15,000 ټولګیو کې به 140,000 هغه جنکۍ زده کړه کوي چې د حکومتي ښوونځیو نه لرې ژوند کوي. امریکا به د یونیسف سره یو د هغو جنکو او هلکانو لپاره د استراري زده کړو غم خوري چې په جنوبي سودان کې له تاوتریخوال نه تښتېدلې دي. امریکا به دې ته ورته د 180,000 د سوري د هغو ماشومانو د زده کړې غم خوري چې په اردن کې د مهاجرو په کمپونو کې دېره دي، او USAID په ګواتیمالا کې د زده کړې په پروژه کې 40.9 میلیونه ډالر پانګه اچونه کوي چې د کلیوالو زده کوونکو لپاره زمینه برابره کړي چې کیفي زده کړو ته لاره پیدا کړي. د دې پروګرام نیمایي هم جنکۍ دي. د USAID مشر ډاکټر راجیو آشا وویل کله چې جنکو باندې د زده کړې دروازې وتړل شي نو بشریت کړاو ګالي. پریږدي چې جنکۍ زده کړې وکړي، نو دا هغه تحریک دی چې نړۍ ته وایي تعلیم یافته جنکۍ د دې قدرت لري چې خپل کورنۍ او خپل ټولنه له نیستۍ نه راپورته کړي. موږ ټولو لپاره د دې وخت رسیدلې ده چې راپورته شو او په درسته نړۍ کې د جنکو او هلکانو لپاره یو شان د کیفي زده کړې ملاتړ وکړو. پریږدي جنکۍ د زده کړې کوشش وکړي. په دې باره کې د نورو معلوماتو لپاره ویب سایټ ته ولاړ شئ چې آدرس یې ده www.usaid.gov/letgirlslearn.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې افغانستان ته سفر کړی دی او د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د روغې په خاطر کوششونه پیل کړي دي، بیګا شپه د کابل په وخت په 2 بجو یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړې ده. مونږ د دغې وینا مهم ټکي لرو. په دې برسیره د خپل خبریال وحید فائزي ساتي سره غږېدلی هم یو، نو دغه مرکه به هم درته واورو او نور هم تازه رپورټونه لرو. نو د په دویمه نیم ساعت وروسته په دویمه خبرونه کې به دغه تاسو ته واورول شي. اوس د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.